د رادیو اوریدونکو سلامونه. دوی بجې سوې د ازادي رادیو د خبرونه تر دریو بجو ده. د نن د سېشنبې د کب دیارلسمه نېټه ده، د 1390 هجري لمریز کال. نن د 2000 میلادي کال د مارچ دریم سره برابره ده. د ازادي راډیو په دغه خپرونه کې پروګرام لرو ځوان فکر. دغه پروګرام لایف دی او تاسو کولی سئ چې په پروګرام کې پوښتنې وکړئ، خبرې وکړئ. وروسته به د پروګرام موضوع هم د زموږ همکاره فیروزه عزیزي چې دا پروګرام وړاندې کوي درته اعلان کړي. اول پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو ته چې ازادي راډیو یې درته وړاندې کوي. د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې د بهرنیو ځواکونو وتل د اندېښنې وړ نه بولي. په میدان وردګ کې چارواکي وایي وسلوالو طالبانو د تښتول سوو ملکي وګړو کورنیو ته تهدید کړی چې خبرې دې نه کوي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي دفتر غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د جګړې ټولې خواوې د تشدد د کمولو په اړه شوې پرېکړې ته دوام ورکړي. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر به نن په فنلند کې وي. د افغانستان دفاع وزارت نن ویل چې دوی د بهرنیو ځواکونو وتل د اندېښنې وړ نه بولي. د دې وزارت مرستیال ویاند فؤاد امان نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان پوځ دا توان لري چې خپله له افغانستانه دفاع وکړي. فؤاد امان وویل په افغانستان کې اوس هم هیڅ بهرنی ځواک په پوځي عملیاتو کې برخه نه لري. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر پرون د امریکا په دفاع وزارت کې څرګنده کړه چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پیل تایید کړی دی، خو هغه خبریالانو ته وویل چې متيقن نه دی چې د وتلو پروسه به پیل شوي وي، خو ده وویل چې باید طالبانو سره د موافقې په لسو ورځو کې دا کار وشي.
We are going to show good faith and begin withdrawing our troops and we can stop that.
دا وای موږ به د شینیت لمخې د خپل اسکرو د ایستلو پروسه پیل کوو، خو هر غړي چې موږ وغواړو درول ایسو د شرایطو د بدلون سره سم به تم کوو. اوس مهال په افغانستان کې د امریکا تقریبا 10,000 عسكر میشتي. مارکس پرویل چې د امریکایي ځواکونو شمیر به 1,600 تر کم سی، او بیا به د افغانستان د وضعیت د کتنې او ارزونې لپاره دا پروسه ودرول سي چې وګوري چې ټولې خواوې خپل مسؤلیتونه او تعهدات څرنګه عملي کوي. امریکا له طالبانو سره د سولې په موافقه کې منلي چې په 14 میاشتو کې به خپل ټول عسكر له افغانستانه باسي. په میدان وردګ کې چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو د تښتول سوو ملکي وګړو کورنیو ته ګواښ کړی چې خبرې دې نه کوي. د چارواکو په وینا وسلوالو طالبانو د چکل ولسوالۍ 55 ملکي وګړي نیولي او زنداني کړي دي. د میدان وردګ د والي ویان محب الله شریف زوی نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې وسلوالو طالبانو د سیمې ولسونو ته هم ګواښ کړی چې پټه خوله دي پاتې سي. د میدان وردګ د ولایتي شورا غړي شریف الله هوتک ازادي راډیو ته ویلي چې ډیر خلک تاسې ګمان کوي چې وسلوالو طالبانو به په چکی ولسوالۍ کې ملکی وګړي له حکومت سره د خپل بندیانو د تبادلې لپاره وړي وي. وسلوالو طالبانو په دې اړه خبرې نه دي کړې. په کابل کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي دفتر یوناما غوښتنه کړې چې د جګړې ټولې خواوې د تشدد د کمولو په اړه شوې پرېکړه پر ځای وساتي او د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره شرایط برابر کړي. پر ټویټر د یوناما پر پاڼه لیکل شوي چې د طالبانو له لوري د تشدد د پیل په اړه خبرو شوو رپورټونو ته په پام ملګري ملتونو له ټولو غواړي چې داسې شرایط وساتي چې د بین الافغاني خبرو له پیل سره مرسته وکړي او د دایمي اوربند او پایدار سیاسي جوړجاړي لاره هواره کړي. طالبانو او امریکا د فبروري له 28 تر 29 په افغانستان کې د تشدد د کمولو پریکړه کړې وه. د امریکا حکومت ویلي و چې که طالبان وتوانېدل چې په یوه اونۍ کې ثابته کړي چې تشدد کمولی سي، د فبروري په 29 به د سولې موافقه ورسره لاسلیک کړي. وسلوالو طالبانو د شنبې په ورځ په دوحه کې له امریکا سره موافقه وکړه. د رپورټونو پر اساس طالبانو د تشدد د کمولو پریکړه ماته کړې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په فنلند کې له چارواکو سره خبرې کوي. لاوروف په فنلند ته په دې رسمي سفر کې د هغه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر او ولسمشر سره په نړۍ کې د کورونا ویروس د خپرېدو د خطر پر څرنګوالي او همدارس په سوریه کې د وضعیت په اړه خبرې کوي. هغه به د فنلند د بهرنیو چارو له وزیر پیکا هویستو سره د کورونا ویروس پر خپرېدو مفصل وغږیږي. په فنلند کې هم د کورونا ویروس مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د روسیې د دولتي خبري آژانس تاس په وینا دوه وزیران به په دودیز ډول او د دوړخیزو اړیکو او سیمه ایزې اجنډا په اړه آزادې خبرې وکړي. د بلغاریا صدر اعظم د کډوالو پړه د اردوغان له دریزه ننګه کړې ده. د بلغاریا صدر اعظم بویکو بوریسوف د دوشنبه په ورځ د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان د خبرو ملاتړ وکړ چې وایي د اروپایي ټولنې او ترکیه ترمنځ په 2018 میلادي کال کې د کډوالو پر سر د شوي جوړجاړي د له منځه تلو پړه پر اروپایي ټولنې ده. دواړو په انقره کې په خپلو کې له یوې غونډې وروسته ژورنالیستانو ته معلومات ورکړل. په دې غونډه کې د کډوالو پر هغې څپې بحث وسو چې په وروستیو کې ترکیه د اروپایي ټولنې پرخوا پرېښې دي. رجب طیب اردوغان د زرګونه کډوالو پر مخ د دروازې پرانیستل توجیه کړل او اروپایي ټولنه یې ملامته کړه چې د نږدې 3 میلیونه سوریایي کډوالو د ځای پر ځای کولو لپاره یې ترکیه ته 6 میلیارده یورو چې ژمنه یې ورسره کړې وه نه دي ورکړي. او په تاجکستان کې د 4 سایکل چلوونکو وروستی قاتل نن په زندان کې مړ سو. په تاجکستان کې یوې ډلې په 2018 میلادي کال کې د دوشنبه او دنګار پر لویه لاره پر 4 کسانو سایکل چلوونکو چې له لویدیځه ورغلي وو حمله وکړه او هغوی یې ووژل. په حمله کوونکو کې وروستی حسین عبدالصمدوف و چې په عمر قید محکوم شوی و او نن یې د دوشنبه په یوه زندان کې سا ورکړه.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو سلامونه وخت مو په خیر. په دې هیله چې د سې شنبه ورځ مو په خیر پیل کړی وي. تاسو د ځوان فکر پروګرام له ازادي رادیو او ریزه فیروزه عزیزیم را سره په تخنیکی چارو کې عبیدی صاحب عبید الله عبیدی د ما تخنیکی چارو همکار دا پروګرام تاسو ته وړاندې کوو. د تل پشان په دې پروګرام کې په خبرونه کې په جلاو متفاوت موضوع باندې بحث کوو. هغه موضوع چې په دې ورستیو کې زیاته ګرمه ده عام خلکو نه شروع تر حکومتي چارواکو په همدې مسایلو بحثونه روان دي. او باید وایم چې په پروګرام کې سره درانه هم میلمانه همستا استودیو ته راغلي دي. تاسو هم کولای شئ د تل په شان په دې پروګرام کې برخه واخلئ. کوم شمیرې چې زه ورسته تاسو ته وایم ځان سره نوٹ کړئ. لدوه نیمو وروسته کولای شئ په دې پروګرام کې برخه واخلئ. خو قدمونه اوریدونکو تاسو په یوه کې په دې وروستیو کې د افغانستان د سولې پر سر بحثونه روان دي. ان دا چې دوه ورځې مخکې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د افغان سولې پر سر هوکړه لیک لاسلیک سو. البته باید ووایم چې د دوی ترمنځ یو لاس پړاو مذاکرات وسول له یو کال اضافه وخت ونیو د مذاکراتو او بالاخره توافق ته سره ورسېدل. هغه اعلامیې هم خبرې سوي یا کومه توافقنامه چې دغه جزئیات خبره سول چې د دوی ترمنځ مشخصا څه مسایل سره امضا سول. په همدې باندې بحث کوو چې له دې وروسته ټاکل شوی البته امریکایي چارواکو رسنیو ته تر دې وړاندې ویلي دي د هوکړه لیک نو وروسته به بین الافغانی مذاکرات یعنی د طالبانو او افغان حکومت په ګډون د یو شمېر افغانانو مذاکرات بل طالبانو سره کیږي او د مارچ په لاسه البته تاسو پوهیږئ چې دې مسایل تر ټولو چې په افغانستان دننه اما په هوای وسی ذهنیت جوړونه وسی ځکه لسیز کیږي په افغانستان کې جګړه روانه ده. دا چې خلکو نظریات په دې اړه څه دي په دې مسایل باندې به بحثونه ولرو. په پروګرام کې را سره درانه میلمانه مریم جانه تکړه او فعال ځوانه دوی یو نهاد هم لري په دې برخه کې او باید وایم چې نن یو ناست هم درلودله. همدا د سولف مسایل باندې له کابل نه یا د افغانستان نه زیات ځوانان راټول شوي وو په دې موضوع باندې بحث درلوده. او همدارنګه احسان الله حکمت دوی هم په دوی سره همکار دي او د سولف برخه کې فعالیت کوي. نور جزئیات نور مسایل به دوی سره مطرح کو پښتنې به ولرو بس به ورسره ولرو. تاسو دوارته زه خره خلاص وایم حکمت صاحب تاسو راځو نن تاسو د سولف په اړه یو ناست هم درلود راکړه ته وایي چې په دې بس کې یا په دې ناست کې مو مشخصا په څه موارد باندې بحثونه درلودل.
سلام ټول اوریدونکو ته تاسو ته د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته مونږه د روان لمریز کال په اسد میاشت کې د اسد پر یو دیرشم نیټه د سولې لپاره د ځوانانو د اړیکو ګروپ جوړ کړ. دا هغه ګروپ وو چې هڅه مو دا و د سولې په برخه کې خپل مسولیت ادا کو او د دې ترڅنګ د جګړې پر ټولو خېلو غاړو طالبان امریکا متحده ایالات او همدار ډول افغان حکومت غاګوکو څو سولې تکینی مخامخ خبري وکي او په افغانستان کې تلپاتې سولې ولرو. نن د دې ترڅنګ چې مونږ په بیلابیل ولایتونو کې تقریبا 19 ولایتو کې مونږ غونډینې ولیدې، له خلکو سره مسالمه مشورې کړې، له خلکو سره مو د خلکو نظریات موریدلې دي د سولې په تړاو. نن مو هم په کابل کې غونډه درلوده، بحث دا و چې دغه کوم هوکړلیک چې د امریکا متحده ایالاتونو او د طالبانو د تحریک ترمنځ لاسلیک شوی ده، د دې په اړه باندې خپل اندیښنې او همدارډول راتلونکي غوښتنې چې د مونږ د ګروپ دی دا د افغان ولس سره، د خلکو سره، د افغان حکومت سره او نړیوالې ټولنې سره شریک کو. چې دولس مده یې پریکړلیک مو درلود او دا مو هغه که اعلان کړ او دا مو شریک کړ. اساسي بحث مو دا ده چې ژر تر ژره د افغانانو ترمنځ خبرې پیل شي. په دې خبرو کې باید افغان ځوانانو ته، د نوي نسل استازو ته باید ګډون ولري او همدا ډول غوښتنه مو د جګړې پر دواړو خواوو داوه چې د کرکې له ادبیاتو څخه باید ډډه وکړي او اوس د سولې وخت ده، دا چې خپل ادبیات باید وکاروي، نرمښت باید ښکاره کړي، څو بل غاړي کینی ور سره خبرو لپاره. یعنی په دغه مسایلو کې مو ډیر بحث وکړ او تقریبا د 250 کسانو ګډون کړی وو. ټول ځوانانو د بیلابیل ټولنو استازي ول او خپل نظریات له خلکو سره، نړیوال ټولنې سره او همدا ډول افغان حکومت سره شریک کړل.
مننه کور ودان حکمت سم. نور مسایل هم د نه پښتنه وکم روسته بس بولرو مریم پوپال تاسو نه پښتنه وکم. مریم جانې، څه فکر کوئ په دې روسته یو کې موږ تاسو شاهدان یستو په افغانستان کې هم اوس د نور هیوادونو په شان باندې له سوشل میډیا زیاته استفاده کیږي، ځوانان زیات بوختي په دې مسایلو باندې، خو هغه ځوانان چې فکر له نور ځوانانو سره متفاوت دی، په دې معنی چې ځینې کسان د حکومت پلوي کوي، ځینې کسان د طالبانو پلوي کوي، د دوی ترمنځ پیغورونه زیات شوي دي. یو کس وایي چې ما بریا وګټله، تاسو مغلوب شوي، هغوی په مقابل کې همدغسې مسایل وایي. څومره لازمه ده دا اوس وخت کې چې ځوانان د دغې مسلې یا د دغې ضرورت لپاره چې هغه سوله ده کار وکړي؟
ډیره مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو خپل سلامونه وړاندې کوم د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته، او تاسو پس لا غبایتي خبره ته وایم چې د غزموج نه نه غونډه چې جوړه سوې وو هم په همدغه لپاره موږ خپل دریز د سولې په حق لا یاد کوم اوس توافقات چې د امریکای او د طالبانو په منځ کې امضا شوی دا، او دغه نوروسته قرار په دی چې د افغانانو او طالبانو خپل منځي مذاکرات او خبرې شروع سي، نو په دې اړه خلکو ته څه لازم دي، خصوصا د ځوان نسل چې نن سبا په افغانستان کې کدوی د حکومت پلوي دي یا که بل خواوي د طالبانو پلوي دي، دوی ته څه لازمه ده باید څه وکړي؟ یقینا چې پس له ډیرو کلونو زه فکر کوم چې د سولې لپاره داسې یو چانس افغانانو لپاره پیدا شوی ده چې نن سبا خبرې د سولې لپاره کیږي. سلويخت کلونه مو په جګړه تیر کړ، ټول خلک تګی دي د سولې لپاره، نو زه فکر کوم چې دا ټول ځوانانو لپاره، ټول افغانانو خلکو لپاره، که دوی د هرې خوا پلوي هم دي، دوی ته لازمه یا اړینه ده چې نرم ادبیات وکاروي، د پیغور نو سه خلاص واخلی تر سوچ دواری خواوی وکول شي په ډیره شروع یا سره خپل منځي مذاکرات شروع وکي، او سچ لازمه ده د هواد د حسین آبادی آرامی یا یو دایمي سول لپاره سره یو ځای غاړه کی دي، او د وطن لپاره سور غرشتین سول چې موږ ورته ضرورت درو هغه باید راوړل شي.
ډیره زیاته مننه. قدرمن اوریدونکو، یو بل ملما هم لرو، خو شیبه وروسته به هغوی سره په ټلیفون باندې اړیکه وکړو. د افغانستان د سولې ولسی حرکت مشر اقبال خیبر به هم را سره وي، هغوی سره به دا موضوع وڅېړو، هغوی سره به په بحث وکړو چې څه نظر لري د هغوی اوس په دې برخه کې، هغوی څه کار کوي. تاسو پوهیږئ چې یو نیم کال زیات مدت کیږي یا زیات وخت کیږي چې هغوی په همدې برخه کې، یعنی د سولې په برخه کې، هڅې پیل کړی دی بلا بل مدني حرکتونه تر سره کوي نو هغه سره به ورسته د موضوع مطرح کو بیا هم تاسو ته وایم قدر منوریدونکو له دونی مباجونه ورسته هغه کمنټونه چې تاسو د ازادي رادیو پر صفه باندې خو البته پر موضوع منګه مخکینه د بدري ساعت مخکې مو تاسو سره د موضوع پر فیسبوک هم شریکه کړی و چې تاسو هم وکولای شئ خپل نظرونه او کمنټونه له مخ سره شریک کړئ غبل دونی مباجو ورسته ولوستل سي همدارنګه کوم ټلیفوني شمیرې چې تاسو ته وایم په دې باندې اړیکه کولای شئ خو له دونی مباجو ورسته 0995 40 0995 25 په دې شمیرو باندې تاسو کولای شئ چې زنګ وهی او کوم نظر چې تاسو دی البته اوس په ټولنه کې د سولې لپاره د ذهنیت جوړولو په برخه کې کولای شي چې کوم وړاندیزونه لري غل مکسر مطرح کوي خو باید ووایم چې پوښتنې هم اخیستل کېږي او درانه میلمانه به ورته ځوابونه ورکړي حکمت صاحب د تاسو له نظره په خپل په د سوشل میډیا باندې په دې وروستیو کې د ځوانانو لوري چې بیلابل لیدلوري لیکل کېږي مطرح کېږي دا څومره کولای شي د ما هدف داري هغه منفي نظریات دوی د سولې لپاره د عامه پوهاوی او د ذهنیت جوړولو په برخه کې څومره تاثیر کې هودلای شي منفي
ګوره د افغانستان ځوانان د یو شمیر امریکایي هیوادونو یا اروپایي هیوادونو په چیر نه دي چې خپل ولسمشرونه پیژني د خپل د پارلمان غړیونه پیژني او خپل وزیرونه پیژني یا خپل لغه کوم گورنر چې لغه ونه پیژني په افغانستان کې چې هرڅه تیریږي د افغان ځوان لپاره ارزښت لري ما هم په فیسبوک او ټویټر مسائل می تعقیب کړل واقعا دا یو مسله ده بحث دا دی چې یو شمیر افغان ځوانان اندیښنې لري د راتلون کې نه اندیښنې لري د هغه څه په اړه اندیښنې لري چې هغه دوی ته څرګند نه دي مطلب ماته ځینې مسائل څرګند دي زه ډیر اندیښن نه لرم زه هڅه کوم چې مثبت اړخ وګورم یعنی ټینګار مودا دی چې حتی د کرکل ادبیاتونه افغانان هم باید استفاده ونه کړي د خکیل خواوی هم باید استفاده ونه کړي اما بحث دا ده چې متاسفانه حکومت ځینې مسائل دوی ته څرګند دي ولې خلکو سره نه شریکي
یا مثلا
ګوري ډېر په هغه مسائل چې پر سوشل میډیا و هغه د راتلون کې حکومت جوړښت وو یا هم د راتلون کې نظام په اړه باندې وو یا مثلا ک میرمن راضی خپل اندیښنې څرګندوي د خپل کار د زده کړو حق په اړه باندې وو مثلا زه هم اندیښنې لرم مثلا دی وینا خپلواکۍ په اړه باندې اندیښنې لرم چې دا یو غټه لاسراوړنه ده په هیڅ صورت باندې باید لاس ورنکو اما زه فکر کوم چې تر اوسه هیڅ مسائل باندې په دغه مسائل باندې بحث نه دی شوی کڅه هم ځینې مسائل ساده پر دې تر شا د امریکا او طالبان ترمنځ هوکړې لاسلیک سوي دي هغه درې پانی چې نشر سوي دي دا ټولې هوکړې نه دي د پر دې تر شا ډېر مسائل همسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم دې ته اشاره کړې ده خو دغه مسائل باید د افغان حکومت سره د افغان حکومت لاره دی افغانانو سره باید شریک سي ذهنیت جوړونه ورته وسی دی پرځای چې راسو منفي اړخته منفي اغیز وباندې کمپاین ورته وکړو ارتیا د چرسو مثبت برخه ته د سولې ورورولې امنیت ټکاو لپاره کار وکړو او هغه وکړو یعنی زه هم ځینې مسایل وو چې د پیغور مسله و د قطر سیاسي دفتر غړي مطلب راځي فتح نه خبرې کوي په داسې حال کې چې د افغانستان جګړه هیڅ ګټون کې نه لري اما ټول بایلون کیو زه هم بایلون کیم تاسو هم بایلون کی ولی راسي ټول راسي تاسو ټول ګټون کی چې راسي په دې هواد کې ګډ ژوند وکړو سولوي آرامي وي ټکاوي دا به ټول ګډون کیو نو دغه هغه مسائل دي چې متاسفانه افغان ځوانان افغانان لدین یعنی دا مسائل اګنور کوي نسی او دا ورته ارزښت لري د سولې خبري افغانانو ترجیح لري افغان ځوانانو ترجیح لري او هغه څه مسائل اندیښنې چي دي دا د سوشل میډیا لاره له خلکو سره شریکي له حکومت سره شریکي چې حکومت باید دې ته مثبت جواب ووي او هغه هم د په مخه خبرو کې یعنی بین افغاني خبرې چې پیلیدون کې دي په هغه کې شریک شي له طالبانو سره او حلار ورته پیدا شي
مننه حکمت صاحب مریم جانې که مشخصا راتوي دی وی افغاني پیغلی په توګه باندې تاسو غوښتنه له دواړو لوري څه ده له سولې نه تاسو توقع څه ده
دیو افغان ځوان یا خصوصا د شزو له ټولنې په نمائندګۍ څخه ځکه دا ویلې شم چې ډیره زموږ خوندې چې په دا اسو کلونو کې مبارزه کړې ده د شزو د حقوقو لپاره چې د اسلامي په چوکاټ کې کوم حقوقونه چې شزه ورته ضرورت لري یا باید ورته لاسرسي ولري دا ارزښتونه باید لمنځه لاړ نه شي. مونږ په دې باندې پرشتیا اندېښمنه یو چې سولې دی راشي، دایمي سولې راشي، بایزت سولې راشي. ټول افغانان خصوصا میندې خويندې چې ډیر کارونه لیدلې دي په دغه جګړه کې، خپل د کورنۍ غړي له لاسه ورکړې دي، د اقتصادي ستونزو سره دوی لاسه وکړېوان دي، خو په هر حال څنګه مشکلات چې تیر کړی دی یا لاوسم لاسو غریبان ورسره دي، خو بیا هم د سولې لپاره خوشبینه دي چې سولې راشي، مګر په دې شرط چې کوم لاستراونه چې د شزو لپاره یا د شزو په حوزه کې ترننه پوره شوې ده او د دې لپاره ډیره قرباني هم ورکړل شوې ده د خويندو لخوا، هغه باید تر پخو لاندې ونه شي، بلکې شزي باید هم تام سچې اسلام ورته نظر نیولې د هغه حقوقونو لپاره لاسرسي ولري، یعنی د تعلیم حق ولري، د تحصیل حق ولري، د کار حق باید په سمه توګه ولري، د شزو مشارکت یا ګډون په ټولو مسایلو کې کاغه سیاسي وي، اجتماعي وي، اقتصادي وي، هر برخه وي، باید په ډیره عملی توګه خپل حقوقونو ته لاسرسي ولري یا په ټولنه کې خپل غ فعال ونده باید هغه محسوس وکي. اندېښنې د خويندو چې وینم ته هم دغه مسایلو پاره دي.
مننه حکمت صاحب، تاسو پوهیږئ په دې وروستیو کې حکومت هم هڅې پیل کړې دي. تازه نن هم ولسمشر ننګرهار ته خپل سفر پر مهال وویل چې هغه هیئت یا هغه ټیم چې باید مذاکرات وکړي لاړ شي له طالبانو سره مخامخ خبرو اترو ته کینی، په هغه کې باید د ټولنې هڅه کیږي چې د ټولنې ټول اقشار کسان پکې ووسی، یا ټول اقشار ناستازي پکې ووسی. په خپل ځوانانو تاسو مخکې یادونه وکړل چې نن 250 ځوانان تاسو سره ټول شوي وو، هغه هم د بیلابیلو بنسټونو مشران او غړي. تاسو په همدې مسله یعنی د سولې په موضوع باندې مباحثونه درلودل، تر اوسه مو له حکومت سره په دې تړاو بحث کړی دی؟ ځوانان باید له ځوانانو نه هم په دې هیئت کې وڅوک ووسی.
متاسفانه باید وایم چې حکومت د همشموله هیئت یا پلاوی ټاکلو لپاره کومې هڅې چې پیل کړې دي هغه هیڅ موږ ته د منلو وړ نه دي. موږ یو ټینګار دا ده چې هغه ازمایل شوي ټکنوکراتان تنظیمي جهادي تنظیمونو استازي او همدا ډول حکومتي مامورین دا د سولې په خبرو کې موږ استازیتوب نشي کولای. زه د یو ځوان په صفت دا خپل استازي نه ګڼم. موږ ته باید یا د خلک ګلار سي ماموریت یو کې حکومتي، یا د موږ ته اجازه راکړي چې موږ لار سوال ته استازیتوب وکړو. دا هم ماموریت کوي، یا د لار سي خپل ماموریت په سمه توګه تر سره کوي. حکومت متاسفانه په دې برخه کې تر اوسه پورې هیڅ اقدامات نه دي کړی. حکومت څو میاشتې وړاندې د یو 15 کسیزه پلاوی نوملړ اعلان شو چې په هغه کې د یوې کورنۍ دوه غړي ول. آیا دا د ما استازیتوب کوي شي؟ تاسو یې کوي شي؟ په هیڅ وجه موږ له نظره دا مردود ده. نو حکومت مجبور او مکلف ده چې د افغانستان له قشر قشر سره وګوري، یوې نظریات واوري او یو همشموله هیئت وټاکي. متاسفانه د سولې وزارت هغه د کانکریټي دیوالو تر شا ناستي، یو څو کسان کله کله راغواړي، ولې متاسفانه موږ سره اړیکه نه دي نیولې د خلکو، او ولې موږ ټینګار داله چې ځوانانو ته باید ونډه فکری ورکړل شي. دا مهم نه ده چې زه وسم یا بل څوک، خو له هغه غوښتنې چې موږ لرو دا باید شریک شي. یو وړاندیز هم دې برخه کې داده، کچیرته هیئت تعداد او شمیر زیاتیږي 15 نه، یعنی دا باندې د هم موږ ته نه کوي چې 15 کسان زو یا 10 کسان. اې دې ترڅنګ ارتیا داده چې یو نظارتي پلاوی یا مشورتي پلاوی هم له دوی سره وي. مثلا طالبانو 15 کسان راځي خبري مختوړي، مذاکرات مخته وړي ولې دغه ترڅنګ په قطر کې همدا اوس ډېر سنه تر 500 طالب کورنۍ حمل ته میشتي جای پر جای راځي بیا لغوی سره موضوع شریکوي حتی په ثانیه په ساعتو کې د موضوع بیر تر ازي بیا همغه څلور یا 15 کسان چې دی وي بیا راځي د موضوع مذاکرات مخته وړي یعنی کچیر تعداد زیاتیږي مونږ وختنم داده اولندیز محمد ده حلار هم همدغه ده چې یو حمایتي پلاوی هم له دوی سره وي په څومره تعداد چې اصلي پلاوی وي په هغه تعداد حمایتي پلاوی هم وي سو غوی سره د موضوعات شریک کی او د غوی نظریات او غوښتنې هم په دې خبرو کې وویل شي.
حکومت سه تر دې مخکې هم حکومت په خپل ویل دي ټول خلکو ته ویل دي خصوصا ځوانانو ته ستاسو د سولې لپاره طرح راوړي په دې اړه غواړم تاسو نه پوښتنه وکړم پرتیا هم د افغانستان ځوانانو چې ویل سم د افغانستان له نیمای زیات نفوس ځوان هم دی خپل ځوانانو څومره خپل وانډه ادا کړې ده او دا چې د ښار د ځوانانو نظریات خو مشخصه دي تاسو دلته د استازو په توګه راغلي یاست له موږ سره بحث کوي خو دا چې په کلیو خصوصا په لری پرتو سیمو کې د ځوانانو غوښتنې له سولې نه صدې یا د غوي تعریف د سولې څه دی ان شاء الله چې په ټلیفون باندې به هغه ځوانان موږ سره اړیکه ونیسي چې غوي په لری پرتو ولایتونو کې وسیږي دا غوي نظریات به هم ورو مهرباني وکړئ د ما په تنه جواب وایي چې آیا ځوانان نو په دې برخه کې څه ډول چې لازم او خپل وانډه ادا کړي تر اوسه ځوانانو یو طرح نه وړاندې کړي نه حکومت
ګوري دا یو طرح ده صحیح ده همداسې موږ یو پروتوکول لرو د مولې د خلکو سره شریک کړي ده چې په هغه کې موږ غوښتنې ټول مشخص دي دا که مطلب کوم پروپوزال غواړي د سولې وزارت راسو بیا چیرته میټینګ ونی سو دا خو بیا د دوی خپل شخصي کار ده چې راسي خلکو ته خارجانه ته وای چې مونږ داسې ټاون هال کې یو غونډه نیولې ده او داسې یو قصه ده نه د مونږ غوښتنې دغه دي مونږ مطلب نونس ولایتونو کې تللیو تیر اونۍ د یک شنبه پر ورځ کونړ ته تللی وم د کونړ له ځوانانو سره کېناستم څلور نیم سوه ځوانان ول خپل نظریات ټول له ما سره شریک کړل په دغه اعلامیه کې چې هم ده په دې کې هم د کونړ د ځوانانو غوښتنې اخیستل شوې دي تیر شنبه په ورځ په خوست کې مونږ غونډه درلوده د یوغي غوښتنې هم اخیستل شوې دي کېسته د کېسته چې مطلب مونږ اوربند غواړو سوله غواړو په دې کې مطلب څه چې طالبانو سره مخامخ بین الافغاني خبرې پرته له هیڅ شرطه غواړو یعنی دا د ما د کابل میشتي ځوان په توګه دای ما غوښتنې نه دي دا د نونس ولایتونو ځوانانو غوښتنې دي چې راځي مونږ دا له خلکو سره شریک کړي له نړیوالې ټولنې سره شریک کړي اوس هم د ازادي راډیو له لارې له چپو څخه له افغان حکومت سره دا شریکو یعنی بحث دا ده چې ځینې مسایل دي یعنی حکومت کې هم ستونزې شته دي کې هیڅ شک نشته ولی مونږ د حکومت پر شک پر نیت باندې شک نه لرو کچیرته مطلب دوی د مونږ هغه داسې کړنی ونه کړی چې مونږ بیا پر دوی باندې شکمن سو او په بیلابیلو نمونه باندې وخت ځای کی چې دا بیا د حکومت نیت ته د شک په سترګه ګورو او دا بیا مونږ ته هیڅ وخت د منلو وړ نه ده
مننه قلمونه اوریدونکو لاندې د ماخلو زر به تر ګرځو
ځوان فکر
خوږی یو پښتو کې موږ مطالعه چې شو دي تعالی شي کنه بیا ټولولی نشته سر نه وسه موږ سختي تیری کړی دي اری جلکا یار وړکی
په لومړي سر کې دغه کتاب په اړه معلومات راتره کوي کوم کتاب چې تاسو نو ماته ویې
دا د انګلستان بلو پیټر کتاب او جزد واره دي چې هر کال په دې کتاب کې د هغه کسانو یا د هغه مبارزونو کیسې لیکل کیږي چې هغه یو کارنامه تر سره کړی وي او ورسره جایزه هم ورکوي
دا راته وایي چې د پروګرام باس موریدلای یعنی په موضوع پوسوي یاست چې موږ په څه بحث کوو
او راځي چې تاسو کړئ تاسو سلامونه ملمنو ته
کراته وایي چې ځوانانو په دې برخه کې څومره خپل وانډا ادا کړی دا
ځوانانو په هر برخه کې چې څومره دی اجاز ماتل وی او په ځوانانو وی غنو چې په کلیوالو سیمو کې دي کبه په دې ولاړې په دې لرو سیمو کې دي هغه څو نور ته وخایي چې د دې هغه حق طلب نشي حق له منځه لاندې
هر سه شنبه د ماپشن له دوه تر درو بجو پري په ژوندې باندې لا ازادي رادیو نه
بیا هم خراغله تاسو ځوان فکر پروګرام لا ازادي رادیو اوریدلای سي قدم اوریدونکو کولای سي دا پروګرام د ازادي رادیو پر ویب پاڼه هم په ځوان دی بنو وری لکه څنګه چې مخکې وویل تاسو کولای سي
هم په پروګرام کې ونده واخلي. ټلیفون شمیرې مې مخکې تاسو ته ویل، یو ځل بیا به هم وایم چې کولای سي اړیکې ونیسئ 0 9 9 6 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 پیغام یو اړیکه لرو او روڅه د قدرمن اوردونکو نظر د سولې پاړه په افغانستان کې دا مهال د سولې لپاره د ذهنیت جوړونې په برخه کې البته نظر څه دی. سلامونه وخت مو په خیر.
وعلیکم السلام و احترامات تاسو محترم ملمنو او د دې څمران کوم ملمنان د خپل د کابل قربا اول خدای غته مثال د اکثریت مثال مسائل مسائل کې د اکثره کارپوان د دې ښځو په مثال موضوعات اړین دغه د ښځو اختیار نه مثال د دې په بحثو کې سړی ګوري لکه طالبان ته سپاري یعنی دا ولې نه دا تمام افغانستان مات خلک تمام یعنی هغه نه لري په خط طالبان پورې مربوط بودی او بل پښتانه مدار مثال د تقریبا پلس دولتونه دي په دغه لاسو اسلامي دولتونه چې د کار کوي یعنی یو رخ اسلام له نظام د ښځو او حقوق ورته ورکو کیږي هم ځان د اسلام په نوم ځان پیوندې په دغه دي مثال حقوق په ټول اسلامي نړۍ نه په بل ګره خان دي چې یعنی کورو کې باید او بل پښتانه مدار ته اسلام نه نگانه مثال په قران کې چې دي چې نه کوپر کا مثال کوفلا کولا تاسو مو سره وکي په دا ځان ته اسلام وایي مثال افغانان مسلمانان سره خپل کې دي مسلمانان سره خپل ته د غنه کې باندې بعض صلح نه کوي یعنی دا خاطر دې وګوره مثال د سل ټول امکانات برابر شوی دی ورسره ټول قانون او ملل متحد نه افغانان کونو سره مهته سلا بکی کپاس دې هم پالیاو نه پرواز دې کې لکه دا په دې معنا ټول کټول نه لري چې یان دغه خطر کوشتار نه کې دغه مسؤلیت د چاپ غاړه کې دې را مننه
او دا نو مو یو ځل بیا هم راته وای
عبدالمنان دقیق سم د کابل د قرباغ وصول
مننه دقیق سپ کور ودان په هم یو بل اړیکه به واورو البته تاسو ټلیفوني اړیکو ته ځواب وای به ورسته البته ما دلته تاسو پوښتنې ځان سره نوٹ کړې دي نو قدرمن ملمانه به ورته ځواب وای. سلامونه وخت مو په خیر. سلام کده ما غاوري مهرباني خبرې وکړه.
سلامونه او ملمانو ته د غاډېرا د ټول کارکون ته ورېدل
کېږي. علیکم سلام خره غلاس درته وای چې نوم مو څه دی یو لکم زاینه مو تماس نیولای
ډې امانه ز فهیم نورانی نه بنای ما د لغمان ولایت څخه نه تاسو سره اړیکه نیولې ده زه خو دغه ټول په اړه چې کوم اقدام شوې ده دا سایما او دا افغانستان د پرمختګ په لور او د ټولې آرامۍ سوکالۍ خپلواکۍ ازادۍ په لور یو ګام ګڼم یو ستر ګام ګڼم او دا هیله لرم چې د افغانانو ترمنځ هم یو داسې خبرې پیل شي چې یو داسې نظام راشي پر راتلونکي چې ټول افغانان په هغه کې کاغه ازبک دي تاجک دي هزاره دي پښتانه دي کئی زموږ سکان وروڼه دي که مسلمانان دي ټول ځان په دغه نظام کې شریک وګڼي. او بله خبره دا ده خو کې موږ فعلا اوس کوم حکومت نه لرو نه کوم رئیس جمهور لرو. خبره دا تاسو وکتل په 1540 میلیون نفوس کې یا وګړو کې اوازې پنه لکه رایو باندې خو یو څو ګلو سر کېدی نه شي یعنی افغانانو ډیموکراسي رد کړه. دلته ډیموکراسي کومه نتیجه نه ورکوي. دلته به یو اسلامي نظام راځي دلته به یو داسې نظام راځي چې د دې ټولنې د خلکو سره توافق ولري. او بله خبره دا ده چې دغه خلک افغانان چې دی نور دغه فولبرایټان او دغه کوم خارج کې تحصیلونه کړي نه په اسلام پوهېږي نه د افغانیت کلتور پوهېږي دوی ته ضرورت نه لري. او تاسو نه هم زما غوښتنه دا ده چې داسې ځوانان میلمانه کې چې هغه واقعیتونه وایي دوی چې وایي موږ د ځوانانو سره مشورې کړي دي دا کړي دي هغه کړي دي دوی والا که داسې کوم هغه مشوره کړی یا هغه کړی مقصد داسې خبرې کوي او هغه کوي ډېره
مننه کور ودان نه بناسب. بیا هم یو بل پوښتنه اورو یو البته یو بل اړیکې ته ځواب وایو بیا ورسره تاسو پوښتنه ته. سلامونه وخت مو بخیر.
سلام علیکم.
علیکم سلام مهرباني وکوي څوک له کومه ځای نه مو تماس نیولای یو لطفا د رادیو غږ مو راټیټ کړئ.
نوم مې اختر ولید خو صورت نه
تاسو او تاسو ټول میمنو او د ازادي راډیو ټول کارکونکو ته سلامونه وایم.
وعلیکم السلام. ولی له خوست ولایت نه سمره
زما پښتنه د تاسو میمنو ته خدا غدا چې هر کله چې دلته روسيان راغلیو باز خلک ایران ته باز خلک پاکستان ته مهاجر شول، هر کله چې د افغانستان ازادي واخیسته نو بیا په دغه نومه تر اوسه پورې هم جنگ ده چې ته خلکې زه مجاهد یم. نو زما د ټولو افغانانو وروڼو څخه یا د طالبانو وروڼو څخه دا هیله ده چې دا ټکې نه د دی لاس واخلي چې موږ پتخه نه کوو. پتخه مو لاسته راوړه او هم د اشرف غني د دین د قاعدې شار څخه دغه 15,000 بندیان تبدله کړي. او بل ځواب زما دغه ده چې دغه طالبان چې دي دا ټول شیخ الحدیث دی، د قرآن پوهان دي، د حدیث پوهان دي، نو دای دې دومره حقوق چې دی ښځو ته ورکوي دومره حقوق به په نړۍ کښې هم څوک ور نه کړي. دا ټولې ری خبرې د اسلام نه دیګا څخه. السلام علیکم.
کور ودان ژوندي اوسئ. قدرمنو اوریدونکو، د تاسو خپل نظرونه البته بیا هم ټینګار کوم، خپل نظرونه مو دي. ازادي راډیو تل هڅه کړې ده چې د خلکو نظریات واوري. البته تاسو اوریدونکي یاستئ، نظرونه مو په خپل پروګرامونو کې خبرونو کې ولرو، نو هر څه چې وایي دا تاسو پورې اړه لري، تاسو خپل نظر دی، موږ یوازې خپرو نشروو او پوښښ ورته ورکوو. حکمت صاحب وبښئ، مریم جان له تاسو نه د مونږ قدرمن اوریدونکي چې له قرباغ نه تماس نیولی و، هغوی دا ویلي چې په هر پروګرام کې خصوصا په میډیا سره چې کوم بحثونه کېږي، کله چې ښځې راځي بحث کوي په دې باندې، دوی تل طالبان په یو ډول باندې دوی تورنوي چې ښځو ته یې حقوق نه دي ورکړي، نه یې ورکوي. یعنی په ټوله کې د ښځو ذهنیت د طالبانو پر وړاندې چې د جګړې یو ښکې لغاړه ده منفي نظر لري. وایي څه ډول کېدای شي چې ښځې هم په دې برخه کې، یعنی په ټوله کې دوی نظر دا و چې هغوی ښځې وکړی سي په دې برخه کې کار وکړي تر څو د دواړو لور ترمنځ د سولې زمینه برابر سي.
ډیره مننه. زه د ورور په ځواب کې دا ویلی شم چې نننۍ اندېښنه چې زموږ خویندو سره پیدا شوې ده، دا د هغه پخوانی دورې د تجربې څخه چې د ښځو په وړاندې د طالبانو په دوره کې تیر سوی حالت دی، د هغه د تجربې څخه خوندې دا اندېښنې او دا تشویشونه ځان سره لري او تل یې په میډیا کې هم ابراز کړی ده. دا په داسې نه ده چې یعنی د یو منفي نظر په شکل یا وغواړي چې یوازې منفي اغیزې ولري په خبرو لپاره یا مطرح وکړي. زه فکر کوم چې اوس چې هوکراډیک د طالبانو او د امریکایانو په منځ کې امضا شوې ده او راتلونکو څو ورځو کې به بین الافغاني مذاکرات به هم شروع سي، دا اوس یې وخت دی چې ټول خپله هم خلک د افغانستان خلک خصوصا خویندو او میندو او همدارنګ د جګړې ښکلې خواوې لکه خپله طالبان او دولت، دوی باید په داسې یو میکانیزم سره مخته لاړه شي چې د همدغې پروسې په دوران کې خلکو ته اعتماد یا د یو ډاډمن فضا رامنځته شي چې خلک اعتماد وکړي او په دې باندې ډاډه وشي چې هم به سوله راځي انشاءالله افغانستان ته، جګړه نه وي، امن و امان وي، او هم ورسره د ټولو افغانانو هغه څه چې حق و حقوق لري، که هغه ښځې وي یا که هغه نارینه وي، د ټولو اقشارو څخه د ټولو قومونو څخه ځان په افغانستان کې د یو سوله ییز فضا کې پیدا وکړي او دلته ژوند وکولی شي. زه فکر کوم چې پس له دغه پړاوونو یا خبرو اترو څخه دا دادمن فضا رامنځته کیدای شي. اوس لږ اندېښنې شته دي د خویندو سره چې دا به کیدای شي وروسته لږ جوړ سي.
د دوی یوه بله خبره دا هم وه چې په نورو هیوادونو کې هم چې هغه مطلق نظامي نظام لري هلته هم ښځې کار کوي، نو افغان ښځو سره ولې دومره زیاتې اندېښنې دي؟
افغان ښځې لکه چې ما مخکې تاسو ته اشاره وکړله چې له ډېرو کلونو وروسته پس له 2000 کال چې دلته بیرته حکومت احیا سو یا د طالبانو دوره رنګ سوه، نو په هغه دوره کې ښځې بالکل هیڅ یو حق و حقوق ته، هغه ابتدایي حق و حقوق چې اسلام د ښځو لپاره ورکړی ده چې د تعلیم یا د تحصیل حق دی، هغه ورڅخه اخیستل شوی و. نو د هغه د د تجربه یا د بد خاطری چې خوند سره یا شزو سره موجود دي یا دوی کار نشو کولی د باندې په ټولنه کې نو د هغې لوجه تر اوسه پورې خوند هم د اندېښنې لري خو مګر صدا وایم چې تر اوسه پورې سچې مود طالبانو له لوري اوریدلې دي اوس فکر کوم چې پس له ډیرو کلونو هغوی هم په هغوی کې هم بدلون راغلی ده ذهنیتونه فکرونه تغییر کړی ده او نننۍ زموږ ټولنه ځوانان خویندې میندې ټول په ټولنه کې خپل حق حقوق پیژندلی ده د خدای په فضل د تعلیم او سواد کچه لږ تر پخوانه ښه سوې ده موږ دلته په افغانستان کې هم د خویندو ځوانانو په برخه کې او هم د ورونو څخه ډیر ښه کادرونه لرو چې دوی تحصیلات عالی تحصیلات لري انشاءالله چې د دواړو خواوو په یو ښه حسن نیت سره کپچیری دوی مذاکرات مخته یوسي دا یو از ما مطلب دی چې د اطمینان فضا به رامنځته شي انشاءالله چې د ښځې اندېښنې به هم له منځه لاړه شي او په راتلونکي کې به دوی څنګه چې اسلامي حقوق غواړي یا طالبان ورته وایي یا خامخا اوسنی نظام هم په افغانستان کې یا ښځې چې په اوسنی نظام کې په ټولنه کې ونډه لري هغه هم اسلامي پوښښ یا حقوق دي نو دا به انشاءالله ساتل کیږي او د دسخه حفاظت کیږي
ډیره زیاته مننه مریم جانې البته بیا هم وایم چې وروسته به لا وخت ستا چې نور نظرونه هم له تاسو نه واورو پوښتنې ولرو اوس را سره د ټلیفون په کرښه لکه څنګه مې چې مخکې ویلي وي یو بل قدرمن میلمه هم را سره دی اقبال خیبر د افغانستان د سولې ولسی حرکت مشر دی دوی سره به بحث ته دوام ورکو خیبر صاحب سلامونه وخت مو په خیر کوروادان خبر سم نن په دې باندې باس کوو چې د سولې لپاره دا اوس مهال چې موږ تاسو بین الافغاني مذاکرات هم مخته لرو د ځوانانو له لوري د ذهنیت جوړونې البته د سولې لپاره د ذهنیت جوړول په برخه کې ځوانان څه کولای سي یا اما پوهاوی په برخه کې ځوانان څه کولای سي تاسو په دې برخه کې مشخصا نږدې دوه کال کېږي یا له یو نیم کال اضافه وخت څخه کار کوي تاسو نظر څه دی څنګه کولای سي ځوانان اغیزناک تمام سي
بسم الله الرحمن الرحیم تر ټولو مخکې د سولې ولسی حرکت بنسټګر او مشر استاد غلام سرور غفاری چې نن په هند کې د چتیر کال طالبانو ته یو ځای را سره تللی و ولته د خراب فضا او هوا له وجه سخت ناروغ سو او لغه نه ورسته نن وفات سو له ټولو قدرمنو اوریدونکو نه مهله ده چې دعا ورته وکي او دوهمه خبره دا ده چې د طالبان له لوري زموږ یو ځوان مشر نظرجان نظری په روزګان کې تیر ورځ نیول سوی دی نو هیله مو ده د طالبان له لوري چې سوله دوست ځوانانو ته شکنجه ورنه کړي سوله دوست ځوانان پریږدي چې ټولنې ته کې همدا د ځوانانو هڅې او منډې او ترنډې وي چې تیر یو نیم کال کې را شروع کړلې او دا دی طالبان اوس د دې جوګه سولې چې قطر کې د امریکایانو سره مخامخ خبرې اترې کوي راسن کراسو تاسو پښتنې ته چې ځوانان په دې برخه کې څه رول لوبولای شي د ذهنیت په جوړولو کې څه رول لوبولای شي د ډېر ښکار خبره ده چې تیر یو نیم کال کې همدا یو ځوان نه هڅه چې را شروع سو چې ځوانانو په واسطه په پیل کې را شروع سو او دا واځي واټونو مساجدو او کلو باندو ته څو ته رويست د خلکو د نن پټه واځي رويست له هلمند حرکت را او کاو دا د تر اوسه پورې هم دا ځوان ډله چې مشرانه حمایت او حفاظت کوي ورسره یو ځای دي ځوانان ځوان انرژي لري قوت لري قوي اندامونه لري لوړ حوصله لرلای شي او اوس له نوې ټکنالوژي سره نږدې ارتباط لري مجازي نړۍ سره د رسنې سره نږدې ارتباط لري نو دوی ډېر په اسانۍ سره کولای شي چې د ذهنیت په مولو کې کار وکړي چې دا کار مخکې کړی هم دی یو حساسه موضوع زبېت قدرمنو اوریدونکو سره دا وخت د یو ځوان په هیڅ شریکه کما او هغه ځوانان چې اوس مو आवाज اوري زموږ هله دا چې تر اوسه زموږ کار نه دی خلاصوي دا یوازې د امریکایانو طالبانو ترمنځ یو تفاهم لیک لاسلیک شو، خو مخته ډیره لویه مسله راته پرته ده. موږ افغانان یو خپل افغانان ډیر ښه پیژنو، وروسته طالبان او حکومت به خبرې سره شروع کړي، نو دا دواړه لوري افغانان دي او په منځ کې د دوی ډیر قوي اختلافات، اختلافي توري او موارد پراته دي چې موږ باور نه لرو چې دوی په دې مواردو سلا سره وکړي او یوې ډاډمنې سولې ته دې ورسېدلی شي. ځکه موږ دا په دوو ورځو کې وینو چې نه تنها چې د سولې عامه ذهنیت خراب شوی، نه دی جوړ شوی. خو تېره شپه موږ ولیدله چې د طالبان له لرې په ډېرو سیمو کې بریدونه شوي دي، قندهار کې، زابل کې، هلمند کې کسان کښته شوي دي. دا په دې دلالت کوي چې دوی به په دغه فضا کې، په دغه منځ کې بین الافغاني خبرو په دوام کې نه تنها جګړه راکمه نه کې زیاته به کې. زموږ هیله دا ده له دنیا څخه، له طالبانو څخه، له حکومت څخه که په رښتیا هم دا سوله دایمي واقعي کول غواړي، راسي چې یوې درېمې جرګې ته مراجعه وکړو. د افغانستان په افغانستان کې زموږ ټول مسایل موږ همیشه د نننیو جرګو په واسطه حل کړي دي، او دا هیڅ منطق نه مني چې دوه ډلې دي شل کاله سره جنګېدلي، په لکونو دي سره وژل شوي، او وروسته دي یو په یو راشي او سلا دي سره وکړي او روغه دي سره وکړي. دا معمول دی په دې وطن کې چې د دوه ډلو ترمنځ یوه درېمه ډله راځي او ترمنځ سوله کوي. مشه خبره دا ده چې افغان حکومت او طالبانو دنیا دا ومني چې موږ خپل عنعنوي بې طرفه ملي جرګې ته، ولسي جرګې ته، قامي جرګې ته، د خلکو جرګې ته مراجعه وکړو، او هغوی دا مسله د دواړو ترمنځ زور حل کړي او ټول موارد یې د ولس په واسطه حل فصل شي. که خدای مکړه طالبان او حکومت دا خبره ونه مني، دنیا خو زموږ نه په قصه کې وه، نه مو په قصه کې ده. دا مسؤلیت ټول د افغانانو غاړې ته ورواچه، او افغانان به خدای خبر چې دا حالت مدیریت کړای شي. نو له افغانانو مهیله دا ده په ځانګړي ډول طالبان او حکومت څخه چې راسي ملي جرګې ته مراجعه وکړي، او بل لوري ته له سیمې څخه، له وطن څخه، له قانونو څخه مهیله دا ده، له ځوانانو څخه مهیله دا ده چې په دې وخت کې آرام مکشنی. خدای مکړه افغانستان یو خطرناک لوري ته ولاړ نه شي، یا د 1992 کلونو لوري ته ولاړ نه شي. له دې مرحلې څخه پاکستان هم مطلق سوء استفاده روانه کړې ده. دا د دوه ورځې موږ وینو، تېره شپه موږ د پاکستاني جنرالانو ډېرې خطرناک خبرې واورېدلې چې ډېر واضح وویل چې د یو بل نجیب د نړېدو وخت را رسېدلی دی. په دغه ترتیب تهران او نور ګاونډیان هم مطلق راته ناست دي چې څه ډول مو د بربادۍ لوري ته روان کړي. هیله دا ده چې د دغه مسلې د حل لپاره د افغاني جرګې د حمایت لپاره د درې ډلې د جوړولو راولاړ شي، په ټولو ولایتونو کې د زړه له اخلاص سره ووځي، او د زړه له اخلاص دې دا چې راپورته کې چې په دنیا فشار راشي، په طالبان او په حکومت فشار راشي، او موږ د دائم لپاره له دغه بدې ورځې خلاص شو. اوس خو بدبختي دا ده چې روزانه وژل کیږو، قرباني زموږ ده، بد ورځ زموږ ده، او ګټه به بیا ایران او پاکستان او امریکا او بل بل وړي. ښه خبره دا ده چې د دغه قرباني چې ورمکړله یو مستقل خپلواک آزاد افغانستان ترلاسه کړو. نو په ځانګړي ډول ځوانانو مهیله دا چې دوی ځوانه انرژي لري، فیسبوک او ټویټر کارولی شي، څو وسایل چې لري په دغه برخه کې دي، په دغه اساسه برخه کې دي ترې استفاده وکړي، څو افغانستان خدای مکړه یو خطرناک او بد لوري ته ولاړ نشي.
ډیره زیاته مننه کور ودان. خبر صاحب تاسو ته تسلیت هم وایو د سرور صاحب د مړینې له امله، او د بیا هم موږ د نور هیوادوالو په شان دعا کوو چې نظری صاحب خیر زره خوشی سي. قدم اوریدونکو اقبال خیبر و البته د افغانستان د سولې ولسی حرکت مشر سی تاسو خبرې واوریدلې. اوس به زه یو څو کمنټونه ولولم چې تاسو د ازادي رادیو پر فیسبوک پاڼه له موږ سره شریک کړي دي. ضیاءالله افغان نیازی لیکلي، موضوع ډیره مهمه ده ځکه چې ځوانان د یوې ټولنې د ملا د تیر حیثیت لري، که یوه ټولنه کې ځوانان سره لاسونه ورکړي او په یو غږ سره آواز اوچت کړي، لرې نه ده چې په ټول هیواد کې به سراسري امن او سوله راځي. خو بدبختانه زموږ په ټولنه کې ځینې ځوانان د پردیو دسیسو ښکار شوي دي. کله چې زموږ د ټولنې ټول ځوانان د شخصي ګټو پر ځای ملي ګټو ته ترجیح ورکړي او د ژبې قومي تعصبات څخه لاس واخلي، نو ژبني وبخي د ژبني او قومي تعصباتو څخه لاس واخلي، نو هر څه کېدای شي. احمد شاهزاد لیکلی دي چې د ما په نظر و ځوانان باید د سولې په چارو کې متحد سي او خپل منځ خپل منځو کې سره راټول سي او په یو غاک د جنگ د خېل غاړې نه البته دوی مجبور کړي ترڅو خپل منځ کې یو جوړجاړي ته سره ورسیږي او جنگ پای ته ورسیږي. سید رحمان سهار بیا لیکلي په سوره کې د ځوانانو ونډه ډیره مهمه ده، هم دا ځوانان دي چې تر اوسه یې سولې ته ډیر کار کړی ده، په فیسبوک کولای سي د مسایلو ته انعکاس ورکړي. احسان الله امینزی لیکلي ځوانان چې د یوې ټولنې د ملا د تیر حیثیت لري باید دغسې عمل هم وکړي تر څو ښه ژوند ولرو، خو ځوانان چې باید نیک کارونه وکړي په نورو مسایلو اخته سوي دي. همدارنګه خپلواک زدران بیا لیکلي ښه په هر حال. زاهد شاه شهیدا لیکلي سلامونه ونې کې هیلې مې ومنئ، د سولې واک پردای دی، که واک زموږ وای انشاءالله چې اوس به هر څه حل و. او پاتې شو د ځوانانو خبره، کله چې یو ځوان ته واک ورکړل سي د خدای په توکل سره په دې هیواد کې به تغییرات راځي. زموږ رئیس جمهور صاحب دا پروسه په مخ وړي، ډېر لوی لوی بنسټونه جوړ کړي چې ځوانان یې پر مخ وړي. مننه. چمتو وزیر لیکلي ځوانان هر څه کولای سي، سوچې لکه منظور پښتین داسې یو تحریک ته ضرورت دی تر څو په افغانستان کې هم نور لکنځلو او نفرت باندې موضوع سرته نه رسیږي. سوله راتلونکې ده او یوازې د ځوانانو همغږي ته اړتیا ده. قدمونه اوریدونکو هڅه کوو چې نور کمنټونه مو هم ولولو، البته که وخت پاتې سه اوس به بیا هم کوم قدمن میلمانه تر سره په سټوډیو کې دي، دوی ته به بس البته دوی سره به بس ته دوام ورکو. حکمت صاحب دلته هم د همغږي یادونه سوي ده، طبعا هر څوک به کار کوي د هر افغان هیله داره چې ورځ په افغانستان کې سوله راسي. خو څنګه کېدای سي د همدغې موضوع لپاره په پراخ کچه باندې یا په پراخ ډول باندې همغږي وسي تر څو نتیجه ورکړي.
ډیره مننه. یو وړوکی کومنټ محترم فهیم نورانی ته ورکوم. ولسواکي دا نه ده چې پنځو کلو کې یو ځلې لاړ سي رایه وکاروي، ولسواکي دا ده چې د هرې ناخوالې په وړاندې ودرېږي، خپل غږ اوچت کړي او خپل وړاندیز ولري. نو غوښتنه مو دا ده ورور چې تاسو نه د خپلو هم نسلانو په نیت باندې شک مه کوئ. یعنی نه یوازې چې مونږ کونړ ته تللي وو، مونږ په تیر دسمبر میاشت کې لغمان ته هم تللي وو. هلته مو یو وړوکی 25 کسیزه حیات وټاکه، هغه به نور فعالیتونه هم کوي، د لنورو ځوانانو سره به هم ګوري، د ولسوالۍ په سطحه به مجلسونه کوي او هغه به بیا مونږ ته را انتقالوي. بحث دا دی چې متاسفانه په افغانستان کې څه باندې 3000 بنسټونه له په هغه کې ثبتی په وزارت عدلی کې ثبتی او همدا ډول زرګونه بنسټونه له وزارت اقتصاد سره ثبتی، ولی متاسفانه دوی ترمنځ همغږي نشته. که چیرته یو واحد غږ وي او دوی راسي اوچتی کې دا به طبعا خپل اغیزې ولري او مثبتې پایلې به ولري. موږ هم د همدې لپاره دا ګروپ چې کوم ده دې لپاره رامنځته سوی که څوک خپل سیاسي فکر لري هغه د لارسي یوازې دي تر سره کی، که څوک مطلب هر څه نظر لري یا که څوک کوم انتخاباتي ډلې سره دري کی هغه د کوي سي خپل کار وکي. یعنی په دې ګروپ کې لبی لابلو انتخاباتي ډلو څخه خلک شته. دغه د سولې لپاره د اړیکو ګروپ چې ده د ځوانانو ترمنځ د همغږۍ رامنځته کول لپاره هم رامنځته شوی چې ځوانان سره منسجم کی، منظم کی، یو د سولې په برخه کې یو واحد غږ اوچت سي، څو کولای سي هم تاثیر ولري او هم د ډلهیز فعالیتونه اغیز او پایلې هم مثبت دي.
مننه مریم جان. رازو تاسو ته د خبرونې ورسته شی بوت نګدی کیګو، هغه ځوانان چې د اوس ځوان فکر پروګرام اوریدي تاسو نظر اوري تاسو ښه غوري هغه ته تاسو خبره څه ده؟
زما خبره بیا هم همدا ده چې ځوانان باید تل څومره چې تروسه پورې لکه چې دوی زیار ایستلی دي، مبارزات کړي دي، په دې وطن کې قرباني ورکړي ده او تل لکه چې تاسو مخکې وویل نور زموږ ځوانان ورونه په کومنټونو کې هم ویلي وو د دې هېواد ملا د تیر په حیث کار کړی ده. نو دوی باید له دې نه وروسته
لا نور هم مبارزه او زحمت ترتیاشته خصوصا د سولې په تړاو. نن سبا لکه څنګه چې مخکې هم رایت شو دا د سولې په پروسه یا روان چې اوس جریان لري په دې کې بهرنیانو هم غږ نیولې ده او ګوري چې افغانان خصوصا طالبان او دولت حکومت سره یو ځای دوی مذاکرات به څنګه کوي، سوله به څنګه مخته یوسي، زمونږ ګاونډي هیوادونه هم کیدای شي لاسوهنه به هم کوي او دې ته په تمام دي چې وګوري چې بیا به افغانان د همدغې پروسې مدیریت کولی شي یا کنه. نو زه فکر کوم چې د حکومتي چارواکو یا د طالبانو تر څنګ چې دوی دواړه ښکېلې خواوې دي سره ناسته به کوي یا د سولو په تړاو خبرې کوي، ځوانانو ته اړینه دا ده چې دوی به خپل هغه مثبت هڅې کار زیار یا ذهنیت ورکول حداقل چې دوی د خواله رسنیو له لارې کولی شي هغه جاری وساتي تر څو چې وکولی شو د یووالي غږ د ټولو ځوانانو په منځ کې د افغانانو په منځ کې پیدا کړو. یوازې د افغانانو د نجات لاره یووالي، اتفاق او ورورولي ده چې د همدغې له لارې مونږ کولی شو چې هیواد ته په پراخه توګه خدمت وکړو او پس سوله به راوړو او د سولې نه وروسته یوه همه شموله نظام دلته وي چې ټول افغانان د هر قوم او قبیله څخه ځان په دغه پینداره کې وګوري او دلته به اصلا د کوم کمی یا زیاتۍ محسوس د چا په مقابل کې ونه شي. نو په دې کې ډیر لا زیاتې هڅو کار او زیار ته ځوانانو ته اړتیا شته چې لا نور هم باید ورته کار وکړي.
ډیره زیاته مننه کورودان حکمت صاحب. دکه څنګه چې مخکې مریم جان ته مو وویلې خبرونې پای ته نږدې کېږو، کېدای سي تاسو هم خپل پیغام ځوانانو ته ولرئ.
غوښتنه مو ځوانانو نه ده چې باید ډله ییز حرکت وکړو د سولې راوستو کې. هغه څه چې مطلب دوی کولی سي دا ده چې پیام ورسوي، کلو کې پیام ورسوي، د جګړې د ناوړه پایلو په اړه باندې خلکو ته پیام ورسوي. او مونږ چې څه کوي سو هغه دا ده چې د سولې لپاره د ځوانانو د اړیکو ګروپ په پلان کې لري چې ډیر ژر دوونه تر درې میاشتو راتلونکو پورې د افغانستان څلور ډیر ولایتو ته سفر وکړي، د خلکو نظریات راټول کړي او همدا ډول یو پراخ بنسټه د ځوانانو نظارتي حیات وټاکي څو د توافقاتو د پلي کېدو او همدا ډول د بین الافغاني خبرو لجریان څخه او بهیر څخه څارنه او نظارت وکړي.
او آیا تاسو په نظر د جګړې پای، د جګړې ختم د سولې په معنا ده؟
نه، ډیر کار لرو. یعنی اوربان همو آیا د سولې وا جګړه نه، مطلب د اور کم همو آیا د سولې وا نه. نو زه فکر کوم چې د جګړې پای د سولې په معنا نه ده. سولې ځانته تعریف لري، ورورولي، د یو بل زغمل، قرباني ورکول او همدا ډول د جګړې پای دا بیا سولې وي.
ډیر زیاته مننه کورنۍ قلمونه اوریدونکو. تاسو د ځوان فکر پروګرام اوریده، په دې پروګرام کې په دې باندې باس وسو لکه څنګه چې همدا شی به مو اوریدل. حکمت صاحب دا وویل چې د جګړې ختم سوله نه ده، په دې معنی چې کله موږ او تاسو اقتصاد مو پرمختګ کوي، په هیواد کې آرامي راځي، هر څوک تعلیم ته لاسرسی ولري، هم خزینه او هم نارینه ماشومان خپل حقوق ته لاسرسی ولري، حقوقي ورکړل سي، نو دا به سوله وي یا د نورو هیوادونو په شان هغه ډول چې لازمه ده افغانستان د پرمختګ په لور لاړ سي، نو دا به سوله وي. موږ تاسو ټول دعا کوو چې ورځ په افغانستان کې رښتینی او تلپاتې سوله راسي. له تاسو نه مننه چې ځوان فکر پروګرام مو اوریده، خپل نظرونه مو راسره مطرح کړي وو، اړیکې مو ونیولې. له ټولو قدرمنو اوریدونکو البته له درې وړو میلمنو نه مننه کوم چې ما سره په پروګرام کې حضور واخیست او باسي راسره وکړو. تر بلې خبرونه ښه وخت ولرئ.